السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن د یکشنبې ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ګزند ضد واکسین د کمپاین د تدبیر او د ماشومانو د ملاتړ لپاره 40 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دغو مرستو خبر ورکړ. کې ویل سی چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. پلانیا کې ویل سی چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ټرافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصر الله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیلو سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویلي د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي او تر لاسو زیات نور ټپیان شوي دي. دغه بس د سخت باران پر مهال په یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه واوښت. د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پولیسو یو محلي چارواکي مهتاب شاه نن یکشنبه ویلي دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د بلوچستان مرکز کوټې ته روان و. او د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د یو ماشوم په ګډون څلور نور کسان په پیښه کې ټپیان شوي. دا هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د بلګرود یو چارواکي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوولس منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب شوي دي. خبرونه مول ازادي راديو نه واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل تراسم کې څلور ساعتونو کې داسې کړي. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 40 ټټه 40. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 41 ټټه 40. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 45 ټټه 30. مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 46 ټټه 90. او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 40 ټټه 80.
په دې خبری مجله کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا درا بلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو ښځو او نجونو اعتراضیه غونډه وکړه.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جګړه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره هم خبرې کوو.
ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي، که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې.
په وروستیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښایي طالب ځواکونه د سرپل په بلخاب کې د شیعهګانو په یوه جومات کې موسیقي اوري. دې مسالې عکس العملونه پارولي. که څه هم طالبانو د ناراجستره سیم کارتونو د بندیز ژمنه کړې وه، خو خلک وایي چې لا هم دغه ډول سیم کارتونه په عام بازار کې خرڅېږي.
زه دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د وی چرنې جزئیات هم اوري چې پر ستور مزلو شوي. هغه دا چې په ذاته تک د دوی پر هډوکو تاثیر کوي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو د نجونو ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ښځو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې وبه وژل سي خو له خپلو حقونو څخه به تیرې نه سي. دا غونډه د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
نه د خزو په نفي کولو نه نفي کیږو. په ټولنه کې د خزو حضور ته د چوپاک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د خزو په یوه اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوې درې ورځنۍ غونډې وروسته د غبرګونونو په دوام نن یکشنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یوه اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور ازبیک وویل
دا هیروي چې د ښځو د پوهې کچه دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کیږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کیږي. ښایي ووژل شو یا هم اسیري کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بېچارو او بې وزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ اتمې نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کیږو، نه ورک کیږو او نه کمیږو.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې نازیه سهار بیا ادعا وکړه چې ټولنه اوس له داسې یو ډلې سره مخ شوې چې که پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي، د اورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو، وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړي وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار تر څنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوره آګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پاتې کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوې درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نسول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشتي ازادي راډیو ته وویل
همدا و چې په دې جرګه کې بزموک برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو ویاندې عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون خودلای او ویلي دي چې طالبان باید د انجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا وه چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي. که څه هم د دې غونډې د پریکړې لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یادونه سوې وه، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
ومردل چې د طالبانو لخوا د علما او درابلل سوي غونډې لا پای ته رسیدو سره نن کابل کې ځینو شوزو او انجونو د شوونځیو د بند پاتې کېدو او لکاره د شوزو درګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د شوزو د حقونو له فعالې ګل څنګ لمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي.
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابان چې یعنی دوی ته هر اقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه، چې یعنی په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي د دوی پر مخ. یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته راشي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هیڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو طبعا دوی یو څه ناهیلي شوي دي. بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم د حق د غرض نورو مسایلو په اړه کوټلې پریکړې ونه سوې. د یوې ښځې انجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مونږ دې ډول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. که څه هم دوی وایي مونږ ژمن یو مونږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. په دې غونډه کې لږ تر لږه د عقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وای چې پکې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنکړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوې وای، دفاع ورڅخه شوې وای، یو مشخصه پریکړه شوې وای د دوی په حقوقو په هکله، تر دوی یو څه هیله پیدا کړې وای.
نړیواله ټولنه هم وایي چې د طالبانو له اوسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونو کې ورته راځي، خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپله داخلي موضوع یې ګڼي. که د دوی په دریځ کې تغییر ناراضي دا وضعیت په بل اخره کومې خواته ځي؟
زموږ هیواد په یو سختو شرایطو کې دی، نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینی داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې دا باندې چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې، نو که چېرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پری کړي، نو دا کېدای شي متاسفانه زموږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله ګل څنګه لمر وای چې د ښځو او نجونو د نننی اعتراض په اړه را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
افغانستان کې د مازیګر 6:12 کې دونکې دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوی چې شهید طالب ځواکونه د سرپل ولایت په بلخاب کې د شیوګانو په یو جماعت کې موسیقي ژغوي. په سرپل کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو دغه کړنه د سیمې د خلکو مقدساتو ته سپکاوی دی او دوی بیرولي او د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. د طالبانو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوی چې په کلیدل کېږي چې د سرپل بلخاب ولسوالۍ کې د شیعهګانو په یو جماعت کې څو طالب ځواکونه موسیقي غږوي. د دې ویډیو له مخې د دغه ځواکونو یو تنغړی د جماعت په منبر ناست او موسیقي اوري. د بلخاب په سرپل ولسوالۍ کې وی سیمه ییزې سرچینې دغه پیښه تایید کړې او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلک بیرولي او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل پر ورکې نو مو یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
موسیقي اوري ما ولید زه دروغ نه وایم. موسیقي اوري سندرې وایي. کله چې اهل تشیع خلکو سره جګړه کوي باید په مذهبي مسایلو کې باید خلکو ته درناوی وکړي. کله چې داسې کارونه کوي د خلکو مقدساتو ته احترام نه کوي خلک غوسه کیږي او اړ کیږي چې کډه وکړي. کله چې زموږ مقدساتو ته احترام نه کوي خدای پوهیږي چې بیا موږ یا ناموس سره به مو څه کوي.
له دې سره د افغانستان د تیر نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي د دې ویډیو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي معلومه ده چې دا خلک یا د جماعت پر حرمت او سپېڅلتیا باور نه لري او یا چې د شیعهګانو جماعت واقعي اسلامي جماعت نه بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو د وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بلخاب د شیعهګانو په جماعت کې د موسیقي غږولو په اړه به خبري وخوده او وی ویل چې کدا خبره رښتیا وي عاملین به مجازات سي.
کدا څه څه شوی دی حق قسم چې د عمل تر سره کړی سزا به ورکړ شي څه کدا سپکاوی دی.
بلخوا پر ټولنیزو رسنیو څو نورې ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې ادا کېږي د طالبانو یو چارواکی له لوګر ولایت څخه خوست ته د خپلې میرمنې د انتقال لپاره پوځي هلیکوپټر کارولې ده. حبیب الرحمن لوګری چې په ابو عمر لوګری مشهور دی او په لوګر ولایت کې ځان د طالبانو غړی معرفي کوي د دې موضوع په اړه یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. کله چې چورلاکا کېناسته دا یې په دې تمه و چې کوم دولتي چارواکی به راغلی وي، خو ویلیدل چې د نور له کوره ښځې راووتلې او کله چې پوښتنه پوښتنه وکړه. خلکو وویل د نور وردک زوم په هلیکوپټر کې راغلی چې خپل میرمن خوست بوزي. د هغه په خبره لسګونه خلک د دې پیښې شاهدان وو. په لوګر ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند احمد الله انس په لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي چې څېړنې روانې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي.
دا سمنه ده، زه جد اندازه دوم هر چا چې دا شایع خبره کړي سمنه ده. موږ څېړنه کړي خوست کې هیڅ کوم هلیکوپټر نه ده تللی، دا شایع ده.
له دې مخکې هم په پنجشیر ولایت کې د احمد شاه مسعود قبر ته څیرمه د طالبانو د اتڼ کولو ویډیوګانې خپرې سوې وې چې دې کړنې توند غبرګونونه راپارولي وو. دا په داسې حال کې ده چې له دولتي تجهیزاتو څخه د سم استفادې او له خلکو سره د طالبانو د سم چلند په تړاو د دوی د مشرانو له ټینګار سره سره د طالبانو په لیکو کې له دې کړنو د سرغړونو راپورونه ورکړل سوي او په ځورونه دوی د بشري حقونو د بنسټونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له لوري د خلکو په ځورونو او د افغانانو د حقونو په نقص کولو تورن سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سي. د راپورونو لمخې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه په بشپړ ډول آزاده کړې ده. شویګو ویلي چې روسي ځواکونو او د ماسکو ملاتړو وسلوالو د لسیچانسک پر ښار چې په وروستیو څو ورځو کې د سختو جګړو ډګر و بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. دا ګڼ نفوسه ښار د لوهانسک سیمې هغه وروستی لوی ښار و چې ځینې برخې د اوکراین په کنټرول کې وې. د روسیې دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شویګو د روسیې د وسلوالو ځواکونو اعلی قمندان ولادیمیر پوتین ته د لوهانسک جمهوریت د بشپړ آزادېدو خبر ورکړی دی. د روسیې دولتي رسنیو د دې وزارت د ویان ایګور کوناشینکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي روسي ځواکونه په لسیچانس کې دننه د هغو وسلوالو پر ضد جګړه مخته وړي چې محاصره دي او په دې توګه د دشمن ماتې بشپړوي. د سیمې کیف پلوی والی سرهی هاید پر ټلګرام لیکلی چې روسي ځواکونو په دې شار کې پرمختګ کړی دی. له دې مخکې د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولیکسی ایرستوویچ ویلي و چې روسي ځواکونو په دې شار کې یو ګواښونکی وضعیت رامنځته کړی دی. امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال لمنې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل.
ټسلا کمپنۍ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې سو ډوله څه باندې 245,000 موټر پلورلي چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډیر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټرو د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې ټسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی و هغه د 2021 کال دریمه روبه و چې شمیر یې 241,000 ته رسېده. ټسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوې او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم $46,000 ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څېر د ټسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوي، خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15% کمېده یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د ټسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلان ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د ټسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیسته چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکه اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د ټسلاو د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډیر کم موټر چې شمیر یې 70,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2000 کال په امریکا کې د کورونا وبا خبرې دوسرے د موټرو د تولید کمپنیو اته اونې فعالیت ودرو چې د کورونا د لاسرایت لمخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو لاخستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا گیمونو لپاره تقاضاوي ډېرې زیاتې شوې، ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و، د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې، که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې کېږي. د طالبانو په درې ورځنۍ غونډه کې هم چې د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده، د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه څه وړاندیز ونوسو. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ د هغه پوښتنه وه چې ازادي راډیو د خپلو ټولنیزو شبکو پر پاڼو له خلکو پوښتلې وه. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. مسلم ابراهیمی لیکلي، نه د نجونو د مکتب د خلاصېدو په اړه څه فیصله سته، نه د نورو مشکلاتو او ستونزو چې ملت ورسره لاس او ګریوان دی څه بحث او فیصله سته. ټوله نتیجه د یو بل په توصیفونو سره تیره سوه، د ملت دی خدای مال سي. هدایت الله لیکلي، دا د بل په لاس دي، دوی هیڅ ځای نسي کولی، هره فیصله د بل ځای څخه راځي، دوی افغانان نه دي. ګران افغانستان لیکلي، اسلام خو پاک دی، هیڅ شک او پټې خبرې پکې نشته، دوی څنګه د اسلام نوم اخلي او فتوا د پردی له شا ورکوي. وحید الکوزی لیکي، طالبانو د افغانستان ورانیو ته مخه کړې ده، نه د وطن جوړولو ته. خدای پاک دی پر افغانانو رحم وکړي. عجب ګل صفای لیکي، لنډه دا چې افغانستان تباه دی. وحید احمد شریف لیکي، د طالبانو جرګه د بهرني هدایت پر اساس جوړه شوې وه، او هغه څه فیصله پکې وسوه چې باداري ورته امر کړی وو. د ده په خبره چې طالبان د تعلیم، ترقی، پیشرفت او تمدن دشمنان دي، هیڅکله ترې د خیر تمه نه ده پکار. دا د اوریدونکو نظریات و چې د ازادي راډیو د بیلابیلو ټولنیزو شبکو پر پاڼو یې را سره شریک کړی و. اوس هم یو راپور، که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر 10 نېټه پرېکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. دا هم تفصیل.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي، همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې ناراجستر مشو یو سم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورکو سره ناراجستره سیم کارتونه شته، د کابل څخه راوړي په 300-350 افغانۍ باندې، دلته بیا په 650-700 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجسترو سیم کارتونو ډیر خلک ځورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي، دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي، پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپل له نامعلومو شمیرو زوریدلی وای، دا چې ناراجستره سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، ځینو ته یې د مزاحمت لاره هم پرانستې ده.
بعد بارې زنګونه کول، کارت ما په هول چې تاسو زنګ م کوئ، کورنۍ ستونزه پیښیږي، خو بیا یې هم زنګونه کول، ترڅو زه یې دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د کابل اوسیدونکی نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلومې شمیرې زورول شوی. هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغوی ورته وویل دا چې سیم کارت ثب نه دی، ځکه یې دوی په اړه معلومات نشي کولای.
هغوی ته مې وویل چې دا کس ماته مزاحمت کوي، دا موقعیت یې راوښیاست، یادی راوښیاست، څوک دا ولې داسې کوي؟ هغوی جواب راته دا و چې موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یو زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو، یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت مه کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ نمبر درته بندوو. خو ولې نورې موږ ځکه نه شو کولای، موقعیت نه شو پیدا کولای، موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه شو درته ویلای. د سیم کارت لمغ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترا له ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل، خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجسترو سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي
بندول ډېر اسانه کار دی. که مخابراتي شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو تر ټولو مهم ده چې پالیسي نشته او باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخې د سیم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي ناراجستره سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي، او که یې مخه ونه نیول شي دا مو خلکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت په محل هم د ناراجستره سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه دا سیم کارتونه د سړکونو له غاړې نه دي ټول شوي.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 24 115. پر ستور مزلو یا فضانوردانو د یوې نوې څېړنې نتیجې ښوولې چې فضا ته تګ د انسانانو پر هډوکو اغیز کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
پر اولس ستور مزلو یا فضانوردانو چې نړیوالې فضایي اډې ته تللي دي، ترسره شوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې د هغوی هډوکي 10% کوچني شوي دي. د دغې څېړنې نتیجه فضایي څېړونکو او ساینس پوهانو ته د دې بشپړ درک په لاس ورکوي چې فضا ته سفر د انسانانو پر بدن څه ډول اغیز کوي، یا هغه مرحلې چې کولی شي د انسان بدن کوچنی کړي. لرې فضا ته د انسانانو د راتلونکو احتمالي ماموریتونو د مخه دغه نوې پوهه مهمه ګڼل کیږي. د دغې څېړنې په نتیجه کې په فضا کې د مایکرو جاذبې د شرایطو له امله د ستور مزلو د هډوکو د کوچني کېدو او هم په ځمکه کې د هډوکو لخوا د مدني تراکم د بیرته اخیستو په اړه نوي معلومات راټول شوي دي. دغه څېړنه پر 14 نارینه او 3 ښځینه ستور مزلو شوې چې متوسط عمر یې 40 کاله دی. دغو ستور مزلو په ترسره شوو فضایي ماموریتونو کې له 4 میاشتو نیولې تر 5 میاشتو پورې چې اوسط یې 5.5 میاشتې کېږي په فضا کې وخت تیر کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو. تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه، مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک، هلته که ښوونځی بند وي دلته هم دی بند شي، اما که هلته بند وي دلته ولې بندیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. نوم می عبدالسمد دی، نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرس کرو به تاکي زما نظر دار چې ډبرس کرا امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه بیا څه چې خوشي ورکی تون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کال دار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر. او جالب دا چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي.
ازادی راډیو درنو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زما دغه پیغام نشر کی او تر لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزاد ولسوالۍ کې د تیزنی پوځي کې خطی نسته، دغه خطی چې دی قطعا نسته، خلک یې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زمیر الله ملانګم د کندهار ولایت په کابل کې کوم د علما او سره غونډه جوړه شوې وه. الحمدلله پرون وفای ته ورسېدله. الله پاک چې وکړي چې مسؤلین خدا باندې عمل وکړي.
زایخت ځان د کانال ته چې په ژوند نه مسیدون کوم چې د خاوند او د بابا سره په درېمې درې دوکانونه وه. دوه دوکانونه د مالو ډک وو چې بیا که چېرې جنګو له امله بمبار شوه. هغه بل دوکان چې بیا هغه مجاهدین خپل سنګر ګرځولي وو. بیا یو کال کېږي چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالي پر ولاړم. در هر که پر کابل تکللی یم مشران مې غږ نه دی اورېدلی. شل لکه دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی. د روسي مشرانو غږ اورېدلی نه غږ رسېدلی. د هغه ځای